ښکاره سلور بجې دي. تاسو ازادي راډیو اورئ. مخکې تر دې چې د فارم مطلب تلل شو خبرونه افغانستان کې د نور ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پر طالبان غږ کړی چې د بشري حقونو په برخه کې خپل نړیوال مکلفیتونه ومني. په یو بیان کې چې یونما نن د بشري حقونو د نړیوال ورځې په مناسبت رسنیو ته استولې په افغانستان کې له واکمنو چارواکو غوښتنه شوې چې د بشري حقونو نړیوال مکلفیتونه په ټول افغانستان کې د ښځو، نارینهوو، انجونو او هلکانو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدي عنصر په توګه ومني. نن د ډسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. زموږ حقونه زموږ راتلونکي. همدا اوس د دې ورځې سګنای انوان دی. د یونما په بیان کې د افغانستان پر د ملګرو ملتونو د سرمشي د ځنګړي استازي روزا تون بایوال قول ویل شوی چې نوموړي وایي په خوشحالۍ سره موږ افغانستان کې په دوامدار توګه د برعکس وضعیت شاهدان یو. د نوموړي په وینا د امنیت په برخه کې له ښېګڼې او د وسلوال تاوتریخوالي له کمښت سره به د بشري حقونو خوندیتوب په اوږدمهاله او خطرناک ډول د له منځه تلو په حال کې دی. میرمن اتون بایوا وایي چې د دې وضعیت ډېر زیان ښځې او نجونې ګالي. د سالنګ لوی لاره د دوونو لپاره د لوی مسافرونکو موټر پر مخ تړل شي. د طالبانو د حکومت د فوایدامي وزارت پرون په خپل ایکس باندې په یو بین کې ویل چې په تیرو سورزو کې په سالنګونو کې د پر لپسې واورو او توپانونو او د لارې په فری سړکونو کې د واوري او کنګل د زیاتېدو له کبله د لوی لاره د ټرافیکي ګڼې ګوڼې وړتیا نه لري. نو ځکه لوی مسافرونکي بسونه، فلاینګ کوچونه او لوی مسافرونکي او باروونکي موټر د مرغومي جدي تر څلورمې نیټې پورې پر دې لاره د تګ راتګ اجازه لري. خو کوچني مسافرونکي تیز رفتار موټر له دوړو خواو پر دیلاري تلای راتلایش. د بي سرحده خبرلن ټولنې ارسف د ارزو تلویزیون د و کارکونکو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. ارسف د طالبانو د اقدام د نملرو وړ بللې او غندلې ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نایلان منکر وزارت مامورینو د لندې په سور لسمه د ارزو تلویزیون ودانې تننه وتل او دروازه ورته مور لاک کړه. د وزارت تورو لګو چې ارزو تلویزیون له بهرنیو رسنیو سره اړیکې لري او خبرونې له اسلامي ارزښتونو او ملي انانونو سره په ټکر کې ده. د طالبانو له وکمنې دروسه د افغانستان ګڼو خصوصي رسنیو د طالبانو د ځپون کې اقداماتو د خزینه ژورنالستانو په کار د بندیز او اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیت بند کړی دی. د سوریه په پلازمینه دمشق کې نن سهار د وی درنې چاودنې غږ واورېدل شو او دا په داسې حال کې ده چې تر راپورونو مخې اسرائیل په سوریه کې د بدلون په دوام د سوریه پر پوځي تاسیساتو پر لپسې وایي بریدونه کوي. د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په بریتانیا کې دی نن په یو بیان کې ویل چې اسرائیل د سوریه تر ټولو مهم پوځي تاسیسات له منځه وړي دي او د ګولان په لور کې چې اسرائیل اشغال کړي اسرائیلي سرتیري هایل زون ته نږدې ځای په ځای شوي دي. اسرائیلي چارواکي وایي دا سرتیري د بشار الاسد د واکمنۍ له پرځېدو وروسته د امنیتي تدابیر لپاره استولې دي. روسي خبرم دا چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرځېدو وروسته پر دې هیواد واکمنو وسلوالو هڅې پیل کړې چې په دې هیواد کې ثبات ټینګ کړي. په داسې حال کې چې نړیوال په دقت سره د سوریې تاولت ساري. د هیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوال پرون اعلان وکړ چې په پخواني حکومت ټول پوځي پرسونل ته یې عفو اعلان کړی ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. افغانستان کې د بشري حقوقو پر نقص دی وکی
د چشې بشر حقونه دلته اصلا بشر ستنه دي. بشر حقونه چیرې دي؟ موږ دلته نفس نه سره ستنه.
په سوریه کې مو د هغه افغانانو له برخلیک خبرو چې د بشر الاسد د رژیم له سقوط وروسته هلته پاتې دي او د 15 دقیقو بحث موضوع هم همداده چې څنګه یاغیان دمشق ونیو.
د هیئت تحریر مشر ابو محمد زولانی کله وخت ورته
پرونه کې درته نور پرونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت خوختي چې په دې هیواد کې د بشري حقونو نړیوال مکلفیتونه ومني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي د بشري حقونو د نړیوال ورځي سره مهاله په ویلې مې کې ویلي دي چې په دې هیواد کې د بشري حقونو خوندیتوب په اوږدمهال او خطرناک ډول د له منځه تلو سره مخ دی. نور جزئیات پر راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولۍ یا یوناما ویلي په دې هیواد کې د بشري حقونو خوندیتوب په اوږد مهال او خطرناک ډول لمنځتلو سره مخ دی. خو د طالبانو حکومت وایي د محکمو او امر بالمعروف وزارت لوري د ټولو خلکو حقونه تامین کړي. یوناما د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په ټول هیواد کې د ښځو، نارینه وو، نجونو او هلکانو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدي عنصر په توګه د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه ومني. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتن بایواله قول ویل شوی چې نوموړي وایي په خواشینۍ سره موږ په افغانستان کې په دوامداره توګه د برعکس وضعیت شاهدان یو. د نوموړي په وینا د امنیت په برخه کې له ښېګڼې او د وسلوال تاوتریخوالي له کمښت سره سره د بشري حقونو خوندیتوب په اوږدمهاله او خطرناک ډول د لمنځه تلو په حال کې دی. میرمن اوتن بایوا وایي د دې وضعیت زیان ښځې او نجونې ګالي. د وینما په اعلامیه کې راغلي چې د حاکمو چارواکو یعنې طالبانو د بشري حقونو ریکارډ په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د دوی سیستماتیک تبعیض په ګوته کوي چې د زده کړو او کار په ګډون د ورځني او عامه ژوند له ډیرو حقونو څخه بې برخې شوي دي. یو شمیر افغانان هم وایي اوس مهال په افغانستان کې نه یوازې د میرمنو بلکې د ټولو وګړو حقونه تر پښو لاندې کیږي. د کندهار یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د چشي بشر حقونه دلته اصلا بشر ستنه نه دي. بشر حقونه چیرې دي؟ موږ دلته نفس نه اخیستلی ته پاتې سول چې موږ بشري حقونه ترلاسه کړو. دلته فقط طالبان ژوند کوي او یوازې هغوی حقونه لري. دلته نه ښځې نه نارینه یو هم حقونه نه لري. هر ورځ ورباندې قیدات وضع کیږي.
د ښځو د حقونو فعاله نسرین حمیدي:
طالبان یوازې د افغانستان د ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي، بلکې د افغانستان او د ملت ټول راتلونکی یرغمل نیولی دی. دوی د ښځو تعلیم، کار او حتی د عامه ژوند هره برخه یې محدوده کړې ده، په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د اقتصادي وضعیت، فقر او بیکاری سره مخ دي.
په ورته وخت کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه هم په خپل اکسپانه په یو ویډیو بیان کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت بدتر بللی دی.
افغانستان له بدترین بشری بحران سره مخ دی. په ځانګړي ډول په وروستیو کې د ښځو او نجونو په وړاندې د ژوند شرایط له بدتر نه بدترین حالت ته وړل شوی دی.
د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو د طالبانو په زندانونو کې د سختو شکنجو، تاوتریخوالي او د تیر جمهوري حکومت له سرتیرو سره د ناوړه چلند او آن د هغوی د وژلو او رکولو راپورونه خپاره کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غږیز پیغام کې چې د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو خپور کړي، ویلي چې د دوی د حکومت د محکمو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د خلکو حقونه تامین کړي. ښاغلی مجاهد ویلي چې د بشري حقونو د دفاع سازمانونه او هیوادونه دي په افغانستان کې د ده په خبره لویدیځو هیوادونو کلتور د بشري حقونو په نوم د پلي کېدو غوښتنه نه کوي. طالبانو د خپل حکومت په تیره څه د پاسه درې کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو د کار او زده کړو په ګډون سخت محدودیتونه لګولي. حجاب یې پر اجباري کړی او ښځې له نارینه محرم پرته له سفر کولو او ورزشي لوبغالو، پارکونو او حمامونو ته له تګ هم راګرځولي. دغه راز د امر بالمعروف په نوم نوي قانون کې د دوی صورت او غږ هم اورت بللی. پر نجونو او ښځو تر ټولو وروستی محدودیت د نیمه روغتیایي زده کړو بندیز دی چې په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه راپارولي. خو طالبان بیا هم ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
په سوریه کې د بشر اسد د رژیم له پرځید وروسته پر د هیواد واکمنو وسلوالو هڅې پیل کړي چې سبا ټینګ کړي. د سوریه پخوانی صدر اعظم د محل د هیواد له نوي واکمنو سره د واک د انتقال په چارو کې مرسته کوي. په نهایت کې ویل کېږي چې اسرائیلو د اسد واکمنۍ له پرځید وروسته په د هیواد کې درې سوه هوایي حملې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور.
په داسې حال کې چې نړیوال په دقت سره د سوریې تحولات څاري، د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوالو پرون د پخواني حکومت ټول پوځي پرسنل ته چې د بشر اسد د واکمنۍ پر مهال د دولتي ځواکونو په لیکو کې خدمت کاوه عفو اعلان کړه. اسد په 2000 میلادي کال کې د خپل پلار حافظ الاسد تر مړینې وروسته د سوریې واکمن شو او پلار یې په 1990 کال کې د واک پر ګدۍ کېناست. د سوریه صدر اعظم محمد غازی الجلالی چې تر اوسه هم دندې ته دوام ورکوي او ژمنه یې کړې چې له نویو واکمنو سره به همکاري وکړي، ویلې دي چې د کابینې ډیرای غړي لا هم دفترونو ته ځي. جلالی مخکې د وسلوالو له مشر محمد الجولانی سره لیدلی وو. هغه له سکای نیوز عربیه ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې د واک د سمدستی او سوله ییز انتقال لپاره په ګډه کار روان دی. د وسلوالو د سرچینو له قوله په خبرونو کې راغلي دي چې متقاعد سیاستوال محمد البشیر د انتقالي حکومت د مشرۍ لپاره غوره شوی دی. نوموړی له تېر یو کال راهیسې د حیات التحریر شام له لوري د جوړ شوي د سوریې د ژغورنې د حکومت مشري کوله. فرانس پرس خبري اژانس راپور ورکوي چې الجولاني د قدرت د انتقال په اړه خبرې پیل کړي او د حکومت د هغو پخوانیو چارواکو د تعقیب ژمنه یې کړې چې په جنګي جرمونو او د خلکو په شکنجو کې لاس لره. د نوموړي حیات التحریر شام ډله چې له القاعده سره یې اړیکې درلودل او ډېر لویدیز دولتونه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، اوس هڅه کوي چې ځان خلکو ته یوه منځلارې ډله وښیي. د اسد رژیم چې له نږدې نیمې پېړۍ راهیسې پر سوریه واکمن و، د مخالفینو پر وړاندې هیڅ راز زغم نه درلود او د زندانونو او توقیف ځایونو د یوې پیچلې شبکې په مرسته یې د باس ګوند واکمني ژوندۍ ساتلې وه. خو کله چې وپرځېد د سوریې وګړو یې که په هیواد کې دننه و که بهر سخت هرکلی وکړ. په عین حال کې د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان نن وویل چې اسرائیلو د اسد د رژیم له پرضېدو وروسته په دې هیواد کې 300 هوایي حملې کړي دي. د سازمان چې مرکز یې په برتانیا کې دی نن دا خبر ورکړ. د اسد رژیم تیره یکشنبه وروسته له هغه وپرضېد چې د مخالفینو د ائتلاف وسلوال پلازمینې دمشق ته ننوتل. په 2011 کال کې چې د حکومت پر ضد د اعتراضونو تر ځپل کېدو وروسته په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوه، اسرائیلو هلته سلګونه هوایي حملې کړې دي. اسرائیلو پرون وویل چې د سوریه د کیمیاوي وسلو او اوږدو وټن ویشتونکو توغندیو زیرمې یې په نښه کړي دي څو د توندلارو ډلو لاسته ورنشي. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان چې په ټوله سوریه کې د سرچینو پراخه شبکه لري وویل چې د اسرائیلو په بمباریو کې د سوریه تر ټولو مهم پوځي تاسیسات ویجاړ شوي دي. د دې ګروپ په وینا په دې بمباریو کې د وسلو زیرمې، د اسد د حکومت د سمندري ځواک کشتۍ او هغه تحقیقاتي مرکز په نښه شوي دي چې لویدیځو هیوادونو شک درلود چې کیمیاوي وسلې پکې جوړیږي.
په سوریه کې د بشر اسد رژیم له پرضېدو وروسته پر دې واده د واکمنانو وسله والو هڅې پیل شوي چې په دې واده کې ثبات ټینګ کړي. په داسې حال کې چې نړیوال په دقت سره د سوریې تحولات څاري، دا چې بیا د سوریې وضعیت افغانستان سره څه تړاو درلودلی شي، د همدې موضوع په تړاو راسره په سټوډیو کې زموږ همکار ښاغلی سلطان سرور دی چې د منځني ختیځ چارې څارلې دي. له دوی څخه به وپوښتو چې د سوریې له سقوط وروسته په افغانستان کې د افغانانو غبرګونونه څه وو. سرور صاحب، خیر لغې پرونې ته او که د پوښتنو ځواب کړئ.
سلامونه تاسو ته او ګرانو اورېدونکو ته. ولې رسنیو کې چې د افغانانو پوسټونه وکتل سي، د ښکاري چې افغانانو د سوریې له وروستیو تحولاتو سره تفاعل ښودلې دی. په یو شکل نه یو شکل هم د طالبانو پلویانو په خواله رسنیو کې هم مخالفینو. طالبانو حکومت خو په پیل کې د سوریې خلکو او انقلابینو ته تبریکی ویلې ده. په نوې انکشاف کې نن عباس ستانکزي په کابل کې د کابل د نوې کابل د دوهمې مرحلې د کار د پیل په مناسبت ویلي دي چې په سوریه کې څه د پاسه 50 کاله د پلار او زوی حکومت وو. د ویلي چې دغه حکومت استبدادي حکومت و او راو پرزید. ستانکزي هم داراز ویلي دي چې د استبدادي او ظالمو حکومتونو سرانجام به همداسې وي. ستانکزي هم داسې ویلي دي چې راځئ موږ خپل حکومت داسې جوړ کړو چې راتلونکي نسلونه په موږ باندې افتخار وکړي او راتلونکي نسلونه چاته موږ محتاج پرې نه کړو، هم په اقتصاد کې، هم په امنیت کې، هم په دفاعي چارو کې موږ په خپل ځان بسیا اوسو. په خواله رسنیو کې چې راسو داسې عکسونه نشر شوي دي چې نوي انقلابیون او د دوی مشران د پخواني حکومت له صدر اعظم محمد جلالي سره په یو ځای کې ګډ ناستي او دوی مشوره کوي. د طالبانو مخالفینو په خواله رسنیو کې په دتانی په شکل ویلي دي چې موږ خو څوک ونیل دل چې د طالبانو مشران کابل ته دننه شوي وي او د پخواني حکومت پلویانو سره یا د هغوی له مقامات سره په یو ځای کې ناستلي دي. بیا د طالبانو پلویانو په جواب کې ورته ویلي دي چې د پخواني حکومت مشران خپله له کابل ووتل که پاتې وو، یو څه جوړجاړی به راغلی وو. په خواله رسنیو کې دا هم ویل کېږي چې د سوریې د نوي حکومت د انتقالي حکومت مشر انجینیر ده محمد البشیر نومیږي او دی په شرایطو کې هم تخصص لري. نو دی یو شایسته سړی ده، د کار وړ سړی ده او د حکومت په راس کې راځي. دوی مقایسه کړی ده د دوه او د ملا محمد حسن ترمنځ، صدر اعظم ترمنځ، چې په لومړنۍ وینا کې خلکو غوښتي وو چې مونږه امنیت راوسته یو چا د چا ته د رزق ورکولو مسؤل نه یو.
بله، اوس سرور سره سره د چا سوال چې په خواله رسنیو کې خبرګونونه خود رسید، خلکو ریاکشن په دغه برخه کې خود لیدې، که مونږ تاسو تحلیل پر وکړو چې د افغانستان او د سوریې ترمنځ د تطبیق ورتواله چې دا که د فکری لارخ هم پر وګګیږو، سمره دلته یو لوی او جوهر فکری او ترڅنګ د پیښو د ورتواله ترمنځ تفاوتونه شته دي.
د سیدا چې په افغانستان کې هم طالبان چې وخت راغلل دوی بهرني ملاتړ درلودل، په سوریه کې هم لري، دا دواړه جریانونه اسلام پالي دي اما مختلف فکری مکتبونه لري. په افغانستان کې طالبان چې دي خصوصا دوی قیادت او رهبری هغه د سیمې د دودیزو فقهي مکتبونو پیرو دي، لکه دیوبندي مکتب او په هغه فقه باندې ولاړ دي، او د عصر د سیخکاری چې د عصر له نویو تقاضاو او تحولاتو څخه نسبتا کم معلومات لري. خو په سوریه کې کوم کسان چې مخالفین دي وخت اوس رسیدلی دي، دوی هم اسلام پال دي، مګر دوی د په مجموع کې د اخوان المسلمین د فکری خط پیروي کوي، له ترکیه سره هم نږدې اړیکې درلودې، د اردوغان حکومت هم په یو ډول اسلام پالی دی، د حکومت دولې ډیره لویه تجربه لري، له هغوی نه هم څه زده کړې او عملي دي ډیر نسبتا، او انعطاف پذیري هم ډیره لري. تر اوسه نه دی ویلي دی، دا ویلي دی چې د ښځو په لباس باندې به اجبار نه وي چې څه لباس دوی اغوندي یا نه اغوندي. تر اوسه دا هم نه دی ویلي چې مکتبونه به تړي، او د دمشق په ساحه کې خلک راټول سوي دي، ښځې و نارینه خوشحالي کوي، او د راپورونه وایي چې د سوری لیرې قیمت هم نن بیرته یو څه خسوي دی د ډالر مقابل کې.
بله بله، راو به ګرځو که د افغان بندیان یا د البته هغه کسان چې په سوریه کې بند پاتې دي، د هغوی په تړه موږ ته ووایو چې ډېر شمېر کسان هغوی په تیارو کې انتقال شوي دي، او برعکس افغانانو ته اصلا اجازه نه ده ورکړل شوې چې هغوی د تیارو ته پورته شي یا له دغه ځای څخه دوزي. د دوی په دې وضعیت په تړه راته ووایو چې دغه بند پاتې افغانان هلته کوم وضعیت کې دي.
مخکې له دې چې دغه موضوع ته راسم، د سوریې نه د دمشق د سیدنا یا زندان ډېر پوګنونکي تصویرونه خپاره شوي دي. هلته د انقلابیون چې ورغلي زندان خلاص کې بندیان را خوشي کې، داسې کسان پکې شته چې په لار اتلای نسي، اکثر د سوی تغذیه د دوی په مخ او اثارو کې ښکاري، ځینې غږېدای نسي، او ځینې د دنیا د زندان بهر له حالاتو هیڅ خبر نه دي. حتی د انقلابیون چې ورځي قلفونه د کوټه قلفو یو سیماتوي دروازې هغه نه پکې
ده، بشري حقوقونه نقض شوي دي. هلته د بخصوص د
زندانیانو کوز د افغانانو کې اکسونه دي له سید نایا زندان راغلي. پاتې شو د افغانانو موضوع. یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کلونو کې په مختلفو دلایلو په سوریه کې وو، یا د پلوي د حکومت د پلوي ځواکونو سره وو، دوی سلګونه کسان چې ښځې او ماشومان هم ورسره دي، د لازقې په ساحلي ښار کې ګیر پاتې دي. تصویرونه ښیي چې د دوی په منځ کې ښځې او ماشومان هم شته، او دوی مرسته غواړي چې له دې ښار راووځي.
ډېره زیاته مننه. مننه ژوندسته چې بحث سره اخلي. مننه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبان د حکومت له زندانونو ځینې خوشي شوي افغانان د بشري حقونو مدافعین او د سازمانونو مسؤلین په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خورا زړه بوږنوونکی بولي. له زندانونو آزاد شوي ځینو د افغانانو ازادۍ راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې طالبانو د بند په موده کې بشري حقونو ته هیڅ پام نه کوي، او په خبره دوی سخت شکنجه کړي دي. نور حال د فیروزي عزیزي راپور کې.
د بشري حقونو نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د بشري حقونو ځینې کورنۍ او نړیوال سازمانونه د بشري حقونو د سرغړونو قربانیان او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي په افغانستان کې سرګوګنوونکي بولي. ځینې افغانان چې په بیلابیلو برخو کې دندې درلودي او په مختلفو تورونو د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې دا وکړه چې طالبانو ورسره په زندانونو کې خورا بد چلند کړی او سخت شکنجه کړي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی او د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ځنګړو ځواکونو یا کمانډو یو سرتیری دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت په دویم کال د وی میاشتې لپاره بندي او په کابل کې د دوی د استخباراتو په یو زندان کې سخت شکنجه سوای دی.
دولس کاله په ځنګړو ځواکونو کې پاتې شوی یم، په کمانډو کې تقریبا د طالبانو یو کال تیر شوی و چې زه بیا ونیول شوم. خو بیا د هغو سره داسې لنډ مهال دپاره بندي وم، چې یو میاشت ورسره بندي وم. دغه دلیل زه بولی وم چې د خلکو سره په خارج کې رابطې لري او ته اوس هم فعالیت کې و. د دوی چلند خو ډېر خراب برخورد و. زما په خپو کې م زنجیرونه پراته وو، په لاسونو کې مې هم زنجیرونه پراته وو. داسې مې وویلې که نه چې وبه یې غورځولې، خواته طرف له به یې غورځولې، ډېر سخت سکنجه یې کوله.
د تلویزیوني خپرونو چلوونکي او د سینما لوبغاړي شګوفه بارکزی هم د طالبانو د زندان تجربه لري او اوس له افغانستانه بهر اروپا کې میشته ده. د ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو مسؤلین په زندانونو کې نه یوازې دا چې د بندیانو هیڅ ډول بشري حقونه نه رعایتوي، بلکې په خبره یې په بېلابېلو ډولونو یې سخت شکنجه کوي.
طالبانو په زندانونو کې د نارینه او د ښځو بندي کول په بېلابېلو تورونو باندې په مختلفو ډول په دغو سره وهل ټکول شده شکنجه د هغوی سره کېږي او کوښښ کېږي په ناګه موضوعاتو په ناګه تورو باندې چې پر هغوی د طالبانو د خوا سره ګول کېږي کوښښ کېږي چې هغه پر هغو کسان چې طالبان په زندانونو کې دي ومني. واقعا چې کوم لنډه تجربه د طالبانو په زندانونو کې ما درلودله، د ښځو ده چې د هغوی لاس پښې تړل کېږي، وهل ټکول ورسره کېږي، د بدنې ځینې لمسې د هغې تر څنګ، حتی د دې امکانات بېخي ډېر دی چې د هغوی سره تېری کېږي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز او د زندانونو چارو ادارې ویان محمد نسیم لالهاند د دغو کسانو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې رسنیو سره په خبرو کې دا ډول ادعاوې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو ځینې نړیوال او کورني سازمانونه هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله په حیرانوونکي ډول خراب بولي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤلې هیدر بار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د روان بد بشري وضعیت له امله نړیواله ټولنه هم پړه ده.
Afghanistan is shockingly bad and continuously getting worse.
Afghanistan ki da bashari qonu waziyat pa hairanawun ki dawal kharab aw pa dawamdara tuka pa batarki do dai. Qatan che narewala tulana tri wahadat pa di barkha ki malamata da. Tirawan nawrin parad da narewali tulane khabar gun suru. Hamghagi kamada lumri tuk na da barkha shway. Da sikhkari che tululadi bara ugis pa ki kri awai che khada Afghanistan dino khoda da manalo war na da. Saka da sikhtamashta che
وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون ډیرایو سازمانونو او هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو په افغانستان کې روان وضعیت غندلی دی. په یو تازه اقدام کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC څارنوال کریم خان ویلي چې ډیر زر به د ښځو بشري حقونو د نقص په تور د طالبانو د ځینو چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د 13 نومبر میاشتې په 28مه چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقص قضیه نړیوالې جزایی محکمې ته وړاندې کړه. دغې محکمې د دې قضیې د ترلاسه کولو په تایید اعلان وکړ چې په دې اړه یې څېړنې پیل او آن ډېر پرمختګ پکې سوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو نقص د افغانستان راتلونکی ګواښي.
در افغانستان زنان و دختران از ابتدایي ترین حقوق خود محروم شدهاند.
په افغانستان کې ښځې او نجونې له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې شوي، په زده کړو او کار یې بندیز او دوی پر ازادیو شدید محدودیتونه لګول شوي دي. نه یوازې د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده، بلکې د دغه هیواد راتلونکی هم له خطر سره مخ کوي.
بلخوا د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره او د ښځو او بشري حقونو فعاله شهرزاد اکبر وایي په افغانستان کې طالبانو نه یوازې د ټولو خلکو بشري حقونه نقص کړي، بلکې د ښځو او نجونو پر وړاندې د دې خبره د جنسیت پر بنسټ له ټولنې د ښځو د لرې کولو پالیسیو او فرمانونو تطبیقولو وضعیت په دوامداره توګه کړکېچن کړی دی. شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال باید نور په افغانستان کې په عملي توګه د بشري حقونو د ناقضینو معافیت پای ته ورسوي او په دې اړه دې د افغانانو حقونو ته رسیدنه وکړي.
ناقضینو حقوق بشر باید پاسخ او قرار داشته آن و د یک موقعیت قرار نگیرن که بتوان بر مردم حکومت کنن.
د بشري حقونو ناقضین باید حساب ورکولو ته اړ شي او پرې نه خودل شي چې د افغانستان پر خلکو حکومت ته دوام ورکړي. دا اوس چې ځینې اقدامات شوي چې کولی شي طالبان ځواب ورکولو ته اړ باسي، لکه د نړیوالې جزایي محکمې او د عدالت نړیوالې محکمې احتمالي بهیر چې طالبان په خبرو ته اړ کړي، خو دا کفایت نه کوي، بلکې د وضعیت د بدلون لپاره سیمه ایز فشار در اړتیا ده او نړیواله ټولنه هم دې برخه کې مسؤلیت لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان په خپلو بېلابېلو راپورونو کې طالبان د پراخو بشري حقونو په سرغړونو تورن کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینیت د طالبانو د حکومت لخوا د نیولو، بندي کولو، شکنجه، تری تم کولو او آن د وزلو په اړه راپورونه ورکړي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت بېلابېلو چارواکو تل رد او له حقیقته لرې بللې دي، تر دې چې طالبانو له دې ډول راپورونو له امله افغانستان ته د هغه پر تګ هم بندیز لګاوه. د بشري حقونو نورو نړیوالو سازمانونو هم ورته راپورونه خپاره کړي دي. طالبان په افغانستان کې ځکه هم د بشري حقونو نقضوونکي بلل کیږي چې دوی ډیری ښځه ځپونکي فرمانونه صادر کړي او د افغان میرمنو او نړیوالو په خبره چې د ټولنې نیمایي برخه یې حذف کړې ده. ملګرو ملتونو دا ښځه ځپونکي فرمانونه 250 ښودلي دي. د طالبانو حکومت انجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو کې له زده کړو راګرځولي. په پوهنتونونو کې هم د دوی پر لوړو زده کړو بندیز لګولی او تازه طبي انسټیټیوټونه هم د دوی پر مخ ورتړلي دي. ښځې په ډیرایو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولي، حجاب هم پرې اجباري کړی، له محرم پرته لرې واټن سفر او پارکونو، ورزشي لوبغالو او حمامونو ته له تاګه هم راګرځولي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم نوي قانون کې د دوی صورت او غاق هم اورات بلل سوی دی. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د بشري حقونو نړیواله ورځ د دغه سازمان د عمومي اسمبلۍ لخوا په 1948 کال کې د ډسمبر په 10 تصویب شوه. ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالې ورځې په توګه د دې ورځې د مشخصولو هدف په ټوله نړۍ کې د انسان په توګه د جنسیتي، زبني، قومي، مذهبي، نژادي، سیاسي، اقتصادي او بل هر ډول تبعیض پرته په خوندي چاپیریال کې ژوند کول او ټول بشري حقوقو رعایت کول بللې دي. دغه سازمان د بشري حقوقو د اعلامیه یو ایچ ډی آر کې چې تر 2013 کال پورې د بشري حقوقو د تضمینولو لپاره په ټوله نړۍ کې با اعتبار سند بلل سوی، په کې ټینګار سوی چې د بشري حقوقو پر رعایتولو ټولنې او وګړي سولې، مساوي او پایښت لرونکي راتلونکي رامنځته کولای شي. د 2014 کال لپاره د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې شعار زموږ حقونه زموږ راتلونکی اعلان سوی دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت کجکی دول سوال د زناور د علاقې خبر کوم. روز مردا کنده کنمریز گنجو د غړول د تنګیتا موس په کنمریز کې پاوته کې یو گنج دی دادا. یو گنج دا سیرش پاشي په سړک باندې لار نه پیدا کیږي، وران ټکرونه غوي وخت کیږي. نو دا ګرد خلک وره دا یو گنج سره دی. هغه تنګی ته چاړول دی، هغه وروره یو گنج په تنګی کې د چندانې څوک لنه وي تنګی ته. هغه د وطن ډېر لیر دی. نو موږ د اسلامي عمارت څه دا غواړو وروره چې دغه د تنګي گنج بېرته دا ډې ته راواړي وروره. دغه زما ږغ ښې ته لوڼو مشران پرې ورسوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارات څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال د خبرې دی په ملت باندې زده کول کو. دې ملت د پزور حکومت چې په ملت کې او د چوز رده دی چې د پخپت سر په دوه تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه راخوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوال ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړې شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د 15 دقیقې بعد خبرونه درته هم لرو. خطر غوړاندې خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت مازګر سلور نیم بجې شوې. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یست. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر طالبان غږ کړی چې د بشري حقوقو په برخه کې خپل نړیوال مکلفیتونه ومني. په یوه بیان کې چې یونما نن د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت رسنیو ته استولې، په افغانستان کې له واکمنو چارواکو غوښتنه شوې چې د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه په ټول افغانستان کې د ښځو، نارینه وو، انجونو او هلکانو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدي عنصر په توګه ومني. نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیوال ورځ ده. زموږ حقونه زموږ راتلونکي امدا اوس د دې ورځې سګنای عنوان دی. د نما په بین کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي د ځانګړي استازي روزا تنبایوال قول ویل شوی چې نوموړی وایي په خوشحالۍ سره موږ په افغانستان کې په دوامداره توګه د برعکس وضعیت شاهدان یو. د سالنګ لوی لاره د دوه اونۍ لپاره د لوی مسافروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د فوایدو عامې وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویل چې په تیرو څو ورځو کې په سالنګونو کې د پر لپسې واورو او توپانونو او د لارې په فرعي سړکونو کې د واورې او کنګل د زیاتېدو له کبله د لوی لاره د ټرافیکي ګڼې ګوڼې وړتیا نه لري، ځکه لوی مسافروړونکي بسونه، فلاین کوچونه او لوی مسافروړونکي او بارونکي موټر د مرغومې یا جدي تر څلورمې نیټې پورې پر دې لاره تګ راتګ اجازه نه لري. خو کوچنی مسافر وړونکي تیز رفتار موټر له دوړو خو پر دیلره تلی او راتلی شي. وروسته خبرم دا چې د بی سرحد خبر اعلان او ټولنی یا ارسف د ټلویزیون د وکړونکو د سندستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. ارسف د طالبانو د اقدام د نه منلو وړ بللې او غندلې ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مامورینو د لندې په څورلسمه د ټلویزیون د ودانۍ ته ننوتل او دروازه یې مهرو لکړه.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
نن ورځې 15 دقیقې بحث ته شرغلست. پر دې خبره کوي چې سوریه په څه ډول د یاګانو لاس ته ورغله او په عین بڼه افغانستان هم څه باندې درې کاله مخکې د طالبانو لاس ته ورغی. په دواړو مواردو کې نړیوال عکس العملونه متفاوت وو. د طالبانو حکومت د حیات تحریر الشام ډلې په مشرۍ د یاګانو لخوا د سوریې د حکومت د پرځېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې له دې بدلون سره د سوریې د جګړې او بې ثباتۍ عامل له منځه تللی. د دې ترڅنګ پر رسنیو کې د سوریې د حکومت د نسکورېدو او له افغانستان سره پر شباهتونو بحثونه کیږي چې د نړۍ عکس العملونه هم په وړاندې متفاوت دي. د افغانستان تیر نظام مشروع حکومت و چې نړۍ په رسمیت پیژنده، خو په سوریه کې تیر حکومت مستبد ګڼل کېدی چې په نړیواله صحنه کې منځوي شوی و. خو د ایران او روسیې په څیر ملاتړ یې درلودل. خو ترکیې او ځینو نورو هیوادونو د سوریې د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کاوه. کله چې بشار الاسد له سوریې ووت، د سوریې زرګونه وګړو چې د جګړو له کبله بې ځایه شوي وو خپل هیواد ته پستنېدو پیل وکړ. خو پر افغانستان د طالبانو له ولکې له بیا ټینګولو وروسته زرګونو کسانو له افغانستانه وتل پیل کړل. په سوریه کې امنیتي ځواکونه او دولتي ادارې پر خپل حال پاتې شوې او صدر اعظم محمد غازی الجلالي د واک د سوله ییز انتقال خبره وکړه. خو په افغانستان کې طالبانو درې رنګه ملي بیرغ منه کړ او په دولتي ادارو کې خپل کسان وګمارل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په ویلامیه کې غوښتنه کړې چې په سوریه کې باید د واک لیږد داسې وسی چې د ټولو خلکو له هیلو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته کړي. د طالبانو ملاتړو او خواخوږو په سوریه کې له تېرې اونۍ د جګړې له سختېدو سره د سوریې د یاغیانو په ملاتړ په ټولنیزو شبکو کې لیکنې کولې او د حیات تحریر الشام ډلې بیرغ پورته کاوه چې د طالبانو له بیرغ سره ورتهوالی لري. پرون په خوست او ځینو نورو ولایتونو کې په سوریه کې د یاغیانو بریاوول منزل سوه. حیات تحریر الشام ډله له القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه بېله سوې څانګه ده چې اوس یې هم ګڼ هیوادونه تروریستي سازمان ګڼي. د حیات تحریر شام ډلې مشر ابو محمد الجولانی له بشري حقوقو په سرغړونه تورن دی چې د امریکا متحده ایالاتونو یې پر سر $10 میلیونه جایزه اعلان کړې ده. د طالبانو په کابینه کې هم ځینې کسان له دې جملې د سراج الدین حقانی پر سر هم $10 میلیونه جایزه ټاکل شوې ده. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشار الاسد رژیم نسکورېدل د عدالت د تامین په معنا بللی او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړاو خلاص ول. خو څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو ته ګڼو هیوادونو اندېښنه ښودلې وه. طالبانو د خپلې اوسنۍ واکمنۍ په لومړیو کې د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین په ګډون په بېلابېلو برخو کې ژمنې کړې وې، خو د وخت په تېرېدو سره د دوی واکمنۍ د دوی د دویمې واکمنۍ په څیر کېږي چې له 1996 څخه تر 2001 میلادي کاله پورې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې هم نجونې له تعلیم او تحصیل راګرځول سوې وې او د کار حق ورڅخه اخیستل سوی و. په 25 دقیقې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د سوریه او افغانستان د نظامونو د ړنګېدو شباهتونه څه دي، حیات تحریر شام ډله کومه ډله ده او طالبان ولې د دې ډلې د لاسته راوړنو هرکلی کړی دی. په څو شېبو کې له میلمنو سره دا موضوع څېړو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي لیکوال او د چارو شنونکی شاهسوار سنگروال. په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویان مولوی رحمت الله اندر د غرض د چارو بل شنونکی فهیم سادات درې وړه میلمنو ته شرغلاست. په پل کې شغلی سنگروال، د سوریې د نظام پر ضدل څه فکر کوي چې د طالبانو لپاره ولې جالب یا مهم وو؟
د حیات تحریر مشر ابو محمد جولانی چې کله واک ته ورسید او یا په دې معنا چې بشار الاسد واکمنۍ نسکور سو، تقریبا طالبان چې داسې فکر کوي چې کوم برای چې دوی ترلاسه کړ او کوم برای چې ابو محمد جولانی او یا د په اختلاف کې شامل وډلو چې کوم واک او ځواک خپل کړ، دا تقریبا سره ورته ګڼي. او دوه کومه خواخوږي چې سره لوي، زه فکر کوم چې هغه د سنیتوب مسله ده، ځکه چې ابو محمد جولانی او ورسره ډلې یا په اطلاف کې شامل ډلې سنی مذهب دي، د هغه چا حکومت یې وپرځو چې هغه نه یوازې سنی مذهب و بلکې تقریبا شاوخوا نیمه پیړۍ نه زیات دو او پلاری حکومت وکړ. تا ایسته معلومه ده چې تقریبا په 1963 کال چې کله د بحث ګوند کودتا وکړه، له هغې کودتا نه اووه کاله وروسته یعنی په 1970 کال حافظ الاسد قدرت ته ورسید، شاوخوا دېرش کاله یې واک او ځواک درلود. او په 2000 میلادي کال چې کله هغه له منځه لاړ، نو زوی بشار الاسد تقریبا واک ته ورسید. د هغه نه څلېرش کاله تېرېږي، نو که څلېرش کاله او دېرش کاله سره هغه کړو، نو شاوخوا 450 یا زیاتو کم 550 کاله زوی پلار په واک کې و. او په دغه موده کې تقریبا تاسو ته معلومه ده چې په سوریه کې فساد هم و، په سوریه کې جګړې هم وې، بېلابېل داسې څه کېدل چې دوی ونشو کولی، خصوصا کله چې په 2011 کال د عرب پسرلی په نوم باندې پاسونونه په خلیج کې یا یو شمېر عربي هیوادونو کې رامنځته شول. د بشار الاسد حکومت ته ډېره بریده تقریبا وزپ او یا په ډېرو سیمو یې خپلواک و له لاسه ورکړ. نو دغه ډول ستونزې او یا په دې کې تاسو دا هم معلومه ده چې په بهرني سیاست کې او یا بهرني پلویانو یې ایران او روسیه چې تقریبا په 2015 کال د مرسته تراو دنګلې او تقریبا حقوق داسې بیرحمانه بمباری او هوایي ځواک نه استفاده وکوله چې ډېر سوریان په ستونزو کې لاسو ګریوانو. او په کور دننه هم تقریبا تاسو معلومه ده چې یو شمېر ستونزې موجودې وې. د دغو ټولو ستونزو لامل داسو چې بالاخره د بشار الاسد حکومت وپرځېده.
ډېر مننه سنگروال صاحب. ښاغلی اندړ، په خپله حیات تحریر شام ډله چې ویل کېږي له القاعده او داعش جلا سوې څنګه د طالبانو سره څه شباهتونه ساس په نظر لري؟
طبیعي خبره ده چې د نیابتي ډلو ترمنځ خصوصا هغه ډلې چې بل چا لخوا تمویل کېږي، د هغو ډلو ترمنځ خواخوږي هم یې، ملګرتیا هم یې، یو له بله سره ځي او راځي هم، دوی په خپلو هیوادونو کې آرام ځای نه لري، همیشه له بل نه فرمان اخلي. او نیابتي ډلې په اصطلاح پراکسي ډلې هم ورته ویلی شو. تاسو په پورستیو کې لیدلی هم یې، یو ویډیو وایرل شوه، یو ویډیو ولیدل شوه چې یو څوک په پښتو، یو ځوان دی په پښتو خبرې کوي او له هغه ځای نه له سوریې نه د پانشینار اهل تشیع ته اختار ورکوي چې موږ درځو او عدالت درځو او تاسو نه پرېږدو، یو قسم ننګونې کوي. نو د نیابتي ډلو ترمنځ همدغه همکاري همیشه وي. تاسو لیدل چې په افغانستان کې هم مختلفو هیوادونو د نیابتي ډلو کسان تاجکستان هم وو، د ازبکستان هم وو، چینیا هم وو، عرب هم وو، د ګڼو ډلو ترمنځ همدا خواخوږي تر یو بل ترمنځ وي، او په دې نامه باندې چې ګواکې دوی جهاد کوي او دوی د ازادي لپاره مبارزه کوي او دوی د ازادي علمبرداران دي، او دوی په نړۍ کې یو اسلامي نظام غواړي، څوک د خلافت مدعیان تر خپل منځ بیا هم بیا ګڼې داعیې شته. د خو په مجموع کې هر یو کوشش کوي، هر یو وایي، هر ډله وایي چې موږ اسلامي نظام غواړو.
ډېر مننه ښاغلی سادات. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې له اوسنیو واکمنانو غوښتنه کړې چې د خلکو له هیلو سره سم نظام رامنځته کړي. آیا د طالبانو خپل نظام د خلکو له هیلو سره برابر دی چې د بل چا ته مشوره ورکړي؟
تاسو وګورئ، په دې اسلام پالو ډلو کې یو مهمه مسله دا ده چې دوی خپل باندې تعریف لري د ټولنیزو موضوعاتو نه. په دې خپل تعریفونو کې باید دومره سخت دي او غیر انعطاف پذیر مهارت لري چې د دې خپل تعریفونه دوی ته حقایق ښکاري په ټولنه کې. لکه څنګه چې موږ طالبان وینو، ډېرې داسې مسایل په افغانستان کې فعلاً دي چې هغه د خلکو غوښتنې نه دي، یا خلک هغو ته په هغې دید نه ګوري. دوی خپل تعریف دي، دوی ته دا په ټولنه کې حقیقت ښکاري، او په دې فکر کې چې دا موږ چې څه کوو یا دا موږ چې څنګه دا مسایل تعریفوو، دغه د ټولنې حقیقت هم دی. نو د دې په دغه اساس باندې دوی هم نن تحریر الشام یا په سوریه کې چې کوم اسلام پالې ډلې اوس قدرت ته راغلې دي، او کوي د خلکو غوښتنې ومنه او د هغه مراد کوي. نو که اوس د طالبان نه پوښتنه وشي چې تاسو تر کومه حاله پورې د خلکو غوښتنې منوي دي، نو هغه به تاسو ووایي چې موږ چې څه کوو دا د خلکو غوښتنې دي. مثلا د جنکو مکتب ته نه تګ، د ښځو کار نه کول، په ټولنیزو مسایلو کې د دوی مداخله او سختیانې راوستل، دا خو د خلکو غوښتنې نه دي. خلکو هیڅ وخت دا نه دي غوښتلي، ولې د طالبانو کړنې چې کومې دي دا د دوی په ذهن کې دومره بنسټیز شوي دي چې دا دوی که د خلکو کړنې ښکاري، نو زما تحلیل دا ده چې دوی په دې معنا باندې نن دا جرأت ځان ته ورکوي چې د سوریې اسلام پالو ډلو ته ووایي چې تاسو د خلکو د غوښتنو احترام وکړئ. معنا دا چې لکه څنګه چې موږ د خلکو د غوښتنو او د خلکو د آواز مندګان یو.
ډېر مننه ښاغلی سنگروال. که په سیمه کې دا ډول افراطي ډلې په واک کې پاتې کیږي، څه عواقب به ولري نړۍ ته او خپل سیمې ته؟
که فرضاً سړی دغه دوه هېواد په پرتلیزه توګه وڅېړي چې سوریه او افغانستان وي، چې تاسو ورته اشاره درلودله، دا تقریبا زه فکر کوم په ټوله کې په عموم کې باید موږ داسې ووایو، خصوصا د افغانستان په تړاو یا د سوریې په تړاو، چې تقریبا د سوریې خلک هم د دوه بدو په وړاندې قرار لري او د افغانستان خلک هم. منتا دا اوس سلیقو پورې اړه لري چې کم بد بد دی، کم بد ډېر بد دی. په افغانستان کې موږ دا نیمه پېړۍ له بده مرغه د دوه بدو په وړاندې واقع شوي یو. فقط یوازې موږ دغه قضاوت کوی شو چې ووایو چې کم بد ډېر بد دی. او د سوریې خلک هم تاسو معلومه ده چې تقریبا د 2003 کال نه را په دیخوا، البته په دا وروستیو کې درته یادومه کنه، تاسو معلومه ده په تاریخي لحاظ باندې چې سوریا تقریبا په 1945 کال ازادي واخیسته، او له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته هم دوی تقریبا د فرانسې تر قومیت لاندې وو، او کله چې په 1946 کال ازادي واخیسته دوی په خپل منځي جګړو کې په 1949 کال یو کودتا وشوه چې تاسو دا معلومه ده. او بیا په خپل په 1963 کال خپل دی باز ګوند کودتا وکړه، یعنی دی دغه دولتي جوړښت یا د ټولنیز مناسبات یا د سیاسي پیښې تقریبا د خپل په کودتاګانو او په دغه شکل رامنځته کړي، او افغانستان هم تقریبا همدغه چې د نیمه پېړۍ همداسې وګڼئ، رښتیا دا د اندېښنې وړ دی. اوس فرضاً د محمد جولانی چې تاسو معلوم ده چې د پخوا کې د النصر د ټولنیز خوځښت په نوم باندې یادېده چې امریکایانو د تروریستي ډلو په لیست کې ونیوه، او همدغه ډول تاسو دا هم معلوم ده چې کله په 2010 کال باندې د ترکیې په مرسته باندې داعش په وړاندې ودرېد او دی د داعش سره اړیکې درلودې، او له دې نه د مخه تاسو معلوم دی چې د ابوبکر بغدادي سره او له هغه نه د زرقاوي سره د سره اړیکې درلودلې، او د هغه ځای نه راغی، او د پاسران تاسو دا معلومه دی چې په عربستان کې زیږیدلی، ولې اصلا د سوریې اوسیدونکی دی خو په عراق او د سوریې په پیښو کې ښکېل و. دلته چې اوس د واک ته رسیدلی دی او به کتل سي چې آیا دی هم ګټه تاسو معلومه ده چې کله د ځینې سیمې ونیولې او په دې پوسټو چې واک خپلوي نو تاسو معلوم ده چې د ائتلاف رئیس هادي البهره اعلان وکړو چې باید په عادي توګه مکتبونه ښوونځي پوهنتونونه باید جاري وي او په عادي توګه باید دولتي کارونه سرته ورسیږي نو او بیا وروسته چې دی د نظامي ائتلاف مشر دی دا هم تقریبا وویلې چې څوک نشي کولی انتقام واخلي څوک نشي کولی چې ښوونځي بند کړي یعنې دغه ډول خبرې وکولې اوبه کتل شي چې په راتلونکي کې د ده خبرې څومره په پام کې نیول کېږي او اسلامي امارات یا د افغانستان طالبان هم تا ته معلومه دی چې هغه ستونزې چې په دغه شلو کالو کې د افغانستان په جمهوري نظام کې موجودې وي هغه یو ډول غمیزه وه د افغانستان د خلکو دپاره ولې کله چې اسلامي امارات واک ته ورسېده دا یو بله غمیزه ده تاسو اوس پوهېږئ چې یو هیواد په درې کاله اساسي قانون ونه لري دې نه بله لویه غمیزه څه کېدای شي تاسو په دې فکر وکوئ چې یویشتمه پېړۍ ده او په یویشتمه پېړۍ د ای اثر دی او د ای په اثر کې د نجونو ښوونځي ته نشي تللی پوهنتون ته تللی نشي لویه جرګه موجوده نه ده یو عالم بلا ستونزې دي خو دا ټولې ستونزې یو د بل سره اړیکه لري جمهوریت یو ډول ستونزه درلودله او دوی بل ډول ستونزې لري نو زه فکر کوم دغه ټوله بدمرغي ده چې ولسونو ته ورلغاړې ده
اندر سه دې موضوع تر اتلم چې په سوریه کې دولتي بنسټونه بیرغ او نور ارزښتونه ظاهرا لا هم پر ځای پاتې دي خلکو د دمشق او نورو شهرونو پر لارو سړکونو جشنونه وکړل پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دو سره څه بدل سول ستاسو په نظر
موږ تاسو ټول ول د طالبانو له راتګ سره د افغانستان له خلکو نه هغه ملي اراده واخیستل سو ټول هغه څه چې هغه یو ملت سره یو ځای کوي د یو ملت مشترکات یې هغه ځنی واخیستل سو مثلا بیرغ یو ملي مشترکات او بیرغ د کوم حزب او د کوم دلی نه او بیرغ د افغانستان ملي بیرغ او طالبانو دومره شدید انزجار سره وخدل سي حتی ماشومان یې د یو بیرغ په اخستلو باندې او وحل وترتل تهدید یې کړل یعنی فرقونه خلیر دي دا سي طالبان راغلل د دې په ځای باندې خلک د آرامي احساس وکي ک طالبان مثلا د افغانستان د ملت نه را ټکی د خلک وای نو خو ملت په دوسر آرام وای تاسو ول د افغانستان کې طالبانو را تکسر کابل په هوایی ډګر کې ځای نه کېدو لسره زم دغه سي خلک تفتی دو او تر اوسه پوری خلک تفتی یعنی تر اوسه پوری آرامه پزانست د آرامي نسته دی ولی تکسل ملت نه دی ملي اراده او ټول ملي مشترکات نه خپل سي دی په افغانستان کې داسې یو فضا د ډار فضا حاکمه ده تر نن پوری یو سړی ته پاسپورت نه رسیږي لا هم د پاسپورت پوری ساتنه په ادارو باندې کڼکونه جوړه ده هر سړی سي د افغانستان نه دی تښتي یو چانس پیدا کوي بس ضلع افغانستان نه وځي د افغانستان خلکو په خصوصا په میرمنو باندې دا لکه طالبانو سي دښمنۍ له میرمنو سره یې لومړی ورځ تر اوسه پورې کوم پرمانونه ورکړي دي تر نیمه زیات دي ښځو اړوند ښځو بل بازار ته نه ځي او مکتب ته نه ځي او پارک ته نه ځي او سپورت ته نه کوي د نجونو په مخ باندې مکاتب بند دي ښځو په مخ باندې پانسلونه بند دا ټول ملي ارادي دي دا لدیل ملی ارادی سره یعنی ما ځکه دا خلاصه وویل چې طالبان دا ملی ارادی سره په ټکر کې دي ټول هغه څه چې یو ملت یې غواړي یو ولس یې غواړي هغه دوی نه کوي ځکه چې دلته یو ملی مشروعیت حاکم نه دی طالبان لا هم تر اوسه پورې د کورنۍ مشروعیت نه لري د بهرنۍ مشروعیت خو بیخي نه لري ځکه چې بهرنۍ مشروعیت تر کورنۍ مشروعیت پورې تړلی دی نو په همدې بنیاد باندې طالبانو له راتک سره د افغانستان له ولس نه کپلن ډول ووایو ملي اراده اخیستل سوې ده او ټول هغه څه مشترکات چې یو ملت په باندې راټولېږي هغه ځنې اخیستل سوې دي ورځ تر بلې کراک خپرېږي هغه تش په نامو وعدې چې دوی کولی شي دلته عفو ده او موږ عمومي عفو کړي د هغه عفو نهشته دی ډېر له لومړۍ ورځې تر اوسه پورې د نظامي کسان د حکومت کسان حکومت په بېلابېلو برخو کې خصوصا نظامي کسان که هغه په اردو کې وو که هغه په پولیسو کې وو که هغه په محلي پولیسو کې وو که هغه په امنیتي اداراتو کې وو هغه وژل کېږي په مرموز ډول باندې هم وژل کېږي او په ښکاره ډول باندې هم وژل کېږي حتی موږ خو څومره معلومات لرو که دوی د یو چا په اړه باندې ښکارا دلایل ونه لري، بس خلک بل څوک مجبوروي، بل څوک بل چاته وایي ستا رزپې باندې وکړه او اورګان ته یې راوړه، د طالبانو کوم اورګان ته یې راوړه په همدې شکل باندې، یعنې قسم قسم د هغوی د وژلو لپاره بانې او پلمې جوړوي. نو دا نو له دې سره سره ولس ته دروغ وایي، طالبانو د خلک دوی اصلا مکاتب دي، دوی هغه دید او د فکر په لحاظ باندې دي، دوی د دینی تعبیر په لحاظ باندې سل دین نه دوی کوم تعبیر او تفسیر لري، دغه په لحاظ باندې دوی مکتبونه حرام ګڼي، دوی مکتبونه ناجایز ګڼي، خو خلکو ته دروغ وایي، ورته وایي سي ان شاء الله په راتلونکي کال کې او شرایط نه دي برابر او شرایط برابر وو او یو خد د پزا برابر وو، د امن پزا برابر وو، یوې خواته د امن ډنډوري وي، یوې خواته وایي سي اوس تک هم نسته په افغانستان کې امنیت دی، او بلې خواته وایي شرایط نه دي برابر. د خزو دي زندانی کولو لپاره دوی شرایط برابر کړی دي، خو دي خزو دي پانتونه دي جنونو دي مکتب لپاره دوی شرایط نه لري، باوجود سی د خزو دي زندان شرایط برابرول دا سخت دي نسبتا مکاتب وته. لدی سره سره په خصوص یعنی دا د ملت اراده اخستل دي کنه، لدی سره سره اخیری خبره کوم چې خصوصي مکاتب یا خصوصي پانتونه تاسو پورستو کې طالبانو پرمان ولیدل سوی وی ویل سي دغه باندې کنه خصوصي انسټیټیوټونه سي هغه په دې پروتیز او د ټیپ په برخه کې کار کوي، چې قابلیت کې یعنی نرسنګ په دغه برخه کې کار کوي، هغه هم بند کړو کته شرایط نشي برابر ولا د خصوصي سکتور خو شرایط برابر کړی دي، کایته له خزو لنجونو سره د تعلیم هغه حرمت نه د تخکاری یا حرام نه د تخکاری، نو غوښ شرایط برابر کړی غوښ کړی دي کته شرایط وبانه کوي، نو ولسته دروغ وایي او دروغ باندې قطاباس
ډیر منه شغل سادات وخت کم دی کپلندو لندو خبري سره وکړو. طالبان په خپل وسنی واکمنۍ کې د وخت په تیرېدو سره خپل تګلارې درګر د بدلوي او لا پسې افراطي کیږي. تحریر شام هم په لومړیو کې ته نرمې خبرې کړې دي، آیا افراطي ډلې کې دغه سیدرګر د لا پسې افراطي کیږي دوی به دوام وکړي؟
زما په اند دوی دوام د دیو کړنو پورې مستقیم راځي، دوی چې ته دیو د یوشتمې پیړۍ ضرورتونه او د یوشتمې پیړۍ حالات صحیح درک کړي او د خلکو غوښتنې هم ومني، د دیو د پرمختګ احتمال شته دی. اما که چېرته دیو په خپل زوړ فکر باندې وي او دیو ته خپل فکر حقیقت ښکاري، نو دیو به د ستونزو سره مخ کیږي.
ښاغلی سنگروال، د حیات تحریر شام ډلې پر مشر ابو محمد الجولانی $10 میلیون جایزه اعلان شوې ده. د طالبانو په کابینه کې هم د ځینو کسانو لکه سراج الدین حقانی پر سر $10 میلیون جایزه ټاکل شوې ده. دا کوم ارزښت لري ستاسو په نظر دغه ډول جایزه؟
بله، رښتیا هم دا ډیره مهمه مسله ده په نړیوال ډګر کې، او خصوصا په یو جغرافي موقعیت کې چې کوم سیاسي قدرت یو څوک چلی او هغه د دغه ستونزو سره مخ وي. ولې اساسي پښتنه زه فکر کوم دا ده چې څنګه دغه افراطي ډلې واک ته ورسېدلې، اساسي مسله دا ده چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واک ته ورسېدل، هل دا چې د دې دا دومره دوره ده، په لومړۍ دوره کې لکه تاسو چې په سریزه کې ورته اشاره وکړه، هلته هم ښوونځي بند وو، هلته هم دغه ستونزې وې، بیا ولې واک ته ورسېدل؟ یا فرضاً په سوریه کې د مصر نه راواخله تر سوریه پورې دغه ټوله سیمه، خصوصا هغه وخت کې لکه وخت نه چې اخوان المسلمین په دغه سیمه کې پیدا شوی دی، او بیا وروسته دا نورې ډلې یو د بل پسې رامنځته کېدلې، دا ټول تقریبا یو وخت تاریخ دی چې په دې سیمه کې موجود ده. خو دا چې ولې د بشر الاسد په وړاندې په څو ورځو کې تقریبا واک له منځه ځي، او حال دا چې یو پرمختللې اردو یې درلودله، څنګه څومره دا حکومت چپه شو؟ یا فرضاً تاسو په افغانستان کې پوهېږئ چې 2.5 لک شاوخوا کې وسلوال ځواکونه موجود وو، ولې په 11 ورځو کې دا نظام ختم شو؟ یعنی دا ټولې هغه پوښتنې دي چې باید اساساً وویل شي. زه فرضاً تاسو ته په لنډه توګه څو مثال وایم. هغه وخت چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ولسمشر غنی او د عبدالله ترمنځ تاوتریخوالی دې کچې ته رسېدلی دی چې نشي کېدلی چې دا دوی په خپلو کې سره پخلا شي. او دا داسې مهال و چې د په پولند کې د ناټو غړو هېوادونو جرګه روانه وه او هغو وویلې چې موږ د افغانستان د اردو سره 15 میلیارده مرسته کوو او امریکا ویلی 3 میلیارده و 500 میلیونه موږ ورسره مرسته کوو. ولې دغه دوه رهبران په خپلو کې نه جوړېدل؟ تا ته معلومه ده چې په یو ارد کې په یو کونج کې یوه د ریاست جمهوري لوړه کوله او په بل کونج کې هغه. نو دغسې حالات موجود وي. کېږي یو بله ډېره خواشینوونکې خبره تاسو ته وکړم چې شاید ډېره مهمه وي. کله چې په 9 کلیزه د استقلال لمانځل کېده اوم لیدل چې د امان الله خان د عکس په څنګ کې د ساقاو د زوی عکسونه پورته شول. تاسې څه توقع لرئ د دغسې حکومتونو نه چې هغه په خپلو کې سره دغومره غوښنې ستونزې لري؟ نو د هغه په وړاندې به حتمي دغسې افراطیان رامنځته کېږي. یا فرضاً تاسو ته معلومه ده چې د تامچی چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته وویلې چې اشرف غنی او عبدالله دغومره اختلاف حد ته رسېدلي دي چې نور نشي کېدلی چې دوی دغه حکومت ته ادامه ورکړي. یا فرضاً څوک کو یو بل څوک و هغه معنی خبره کوي. او یا فرضاً تاسو ته معلومه ده د امریکا استازي ریچارد اولسن وویلې چې موږ نور نه پوهېږو چې د عبدالله او د غنی ترمنځ څنګه کولی شو چې روغه وکړو او له یوې خوا هلته ګورو چې طالبان په وړاندې تګ کې دي او له بلې خوا په هېواد کې فساد روان دی او له بلې خوا دوی دواړه په خپلو کې سره نه جوړېږي. یعنی دغه ټول هغه څه و چې لکه د سوریې ولسمشر او په افغانستان کې چې عبدالله او اشرف غني کومې لوبې وکړې دغه افراطیت ته لار هواره کړه چې نن ته هغه پوهېږي چې په افغانستان کې نجونې په دغسې حالت کې چې کله هغه نستو طبي نستو ته تړل کېدل دوی په لپو لپو اوښکې تویولې چې زه فکر کوم دا د 1 پېړۍ دپاره یو ډېره لویه ستره غمیزه ده. ولې له بده مرغه دې ټول لاملونه فقط په پرون کې باید ولټو او په نن کې ولټو علاملونه دغه دي.
ډېره مننه ښاغلی سنگروال. له دې سره د ازادي راډیو د 25 دقیقې بحث دلته پای ته ورسېد. نن مو په دې بحث کې د دمشق او کابل د سقوط پر شباهتونو خبرې وکړې. د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ یاغیانو تیر یک شنبه پر دمشق ولکه ټینګه کړه او واکې په لاس کې واخیست. څه باندې 3 کاله مخکې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړې وه، خو د دوی ترمنځ په ځینو مواردو کې شباهتونه و، په ځینو نورو مواردو کې اختلافات لیدل کیږي.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ وی زلف پانا شپد خدای نکړی سابا دانا شام در نوڑی لاس دیرا کلاس دیرا شپک وی زلف پانا شپد خدای نکړی سابا دانا شام در نوڑی لاس دیرا کلاس دیرا محبت سر گو